وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ری د ازادي راډیو د دې پروګرام ډیره برخه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ورسلج هغه چې د امریکا ولسمشر تیر ورځ ویل چې په افغانستان کې ورستوي خنړې او بریدونه ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه یې له لاسه ورکړ. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په کلکه د افغان ځواکونو چې ورستر بلې خپلې وړتیاوې زیاتوي ملاتړ ته ژمنه ده. پاکستاني چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یوه موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د خبرونو تفصیل. ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې ورستوي خونړۍ او بریدونه ته په پام سره متحده ایالات نه غواړي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست نن ورته خبره وکړه او ویل طالبانو ته د سولې د خبرو فرصت ورکړل شوی و چې هغه یې له لاسه ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان ولسمشر ډېر ځلې هڅه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمینې برابرې شي، خو هغوی په ورستیو مرګونو بریدونو سره لستری کرخ تیر شول او لدی ورسته به یوازې له پوزی لارې ورسره ان چلن کیږي.
ټول از طریق میدان جنگ درسمه و ما در میدان جنگ پرنګستم و اینا به جدی به انزوا خواهد رفت و شدت متحمل خواهد شد.
د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو څو مرګونو حملو چې شاوخوا 130 تنه پکې ووژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو او داعش په غاړه اخیستی. د دغو پیښو اکثره قربانیان ملکي افغانان دي. ولسمشر ترامپ په واشنګټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له استازو سره د تېرې ورځې په غونډه کې وویل له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې خبرې ځکه ممکنه نه دي چې هغوی په ډېره بېرحمۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون بېګناه خلک وژني. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست ښاغلی مرتضوي دا هم وویل چې د دولت د سولې ور به یوازې د هغو وسلوالو پر مخ پرانیستی وي چې وسله پر ځمکه ږدي. د ناتو سرمنشي وایي ناتو په کلکه د افغان ځواکونو چې ورستر بلې خپلې وړتیاوې زیاتوي ملاتړ ته ژمنه ده او په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې به د دغو ځواکونو د روزنې پروګرام پراخ شي. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه په یو خپاره کړي بیان کې کړي. ستولتنبرګ د دغو مرګونو حملو له امله له افغانستان او د دغو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي او یووالي څرګندولو تر څنګ ویلي چې ناتو به د تروریزم په وړاندې جګړه کې د افغانانو ملاتړ او سولې او پخلاینې ته د رسېدو لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. ناتو سرمنشي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو هڅې او میدان ستایلي، خو په دې هم ټینګار کړی چې دا مهمه ده چې د پوځي هڅو د زیاتوالي تر څنګ سولې او روغې جوړې ته د رسېدو لپاره د افغانانو په مشرۍ هڅې دوه چنده شي. په کندهار کې د ماشومانو د پولیو یا ګزند دوه نوې پیښې ثبت شوې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د قتلوي معافیت عامر ډاکټر عبدالشکور نصرت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه نوې پیښې د دې ولایت په سپین بولدک او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د پولیو په دغو دو نویو مثبتو پیښو سره په دې ولایت کې د ماشومانو د پولیو یا ګزند پیښو شمېر نهو ته ورسېد. په شاولي کوټ کې شپږ، سپین بولدک کې دوه او یوې په کندهار کې ثبت شوې دي. د پولیو یا ګزند ناروغۍ دوه نوې قربانان د دوه نیمو کلونو په عمر یو انجلۍ او یو هلک دي. د کندهار د عامې روغتیا چارواکو په وینا په کندهار کې د پولیو د پوښ د زیاتوالي لاملونه د غیر معیاري تشنابونو زیاتوالی، د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتوالی، د ماشومانو د تغذیې ناسم وضعیت او د حفظ الصحې سم نه مراعاتول او په ټولیزه توګه ککل چاپېریال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورې. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان پولې ته څیرمه کرمه ایجنسۍ کې نن پر یوه موټر د سړک د غاړې بم چاودنه کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه شپږ غړي ووژل شول. د اکبر افتخار په نوم یوه سیمه ییز چارواکي وویل دغه پیښه په کرمه قبایلي سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دغې کورنۍ د سپرلۍ پر موټر د سړک د غاړې بم وچاودېد. ویل شوي چې دغې کورنۍ غوښتل په سیمه کې په یوې جنازې کې ګډون وکړي. افتخار وویل درې ښځې او درې سړیان ځای په ځای ووژل شول او زیاته کړه دا نه ده روښانه چې دا یو مینو که په سړک کې ښخ شوی بم. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ولسمشر ډونالد ترامپ ملت ته خپله لومړۍ وینا چمتو کوي. ترامپ به د ولسمشر په توګه له څه باندې یو کال دندې وروسته نن شپه ناوخته خپله وینا د کانګرس ګډې غونډې ته واوروي. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې د ترامپ وینا به د خوندي، پیاوړي او ویاړلي امریکا د جوړولو پر موضوع متمرکزه وي. تمه ده چې د ښاغلي ترامپ یو کلن اجراءات به د ونډو د بیو د لوړېدو او د وزګارتیا د کچې د کمولو په ګډون د امریکا له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. ترامپ به د مالیو د کمولو د هغه قانون ستاینه هم وکړي چې په دې وروستیو کې تصویب شوی دی. تمه ده چې ترامپ به د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د پاسیفیک سمندر د دواړو خواوو د تجارتي شراکت له تړون او د پاریس له اقلیمي موافقې د امریکا د وتلو پر ګټو او په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ماتې خبرې وکړي. د شمالي کوریا په اړه به سخت دریځ خپل کړي او د اسرایل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو یادونه به وکړي. د چین او روسیې په تیره پر موسکو د نویو بندیزونو د جزئیاتو په اړه د ترامپ خبرې هم مهمې ګڼل کېږي. دغه راز د یو بل خبر له مخې د امریکا خزانې وزارت د هغو سختو بندیزونو لیست خپور کړی چې پکې 210 روسي چارواکي او د پیژندل شوي روسي سوداګر چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري پکې په نښه شوي دي. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل، د خپرونې ډېره برخه مو د ځوان فکر خپرونې ته ځانګړې شوې ده. د خپرونه زما همکار د کابل سټوډیو اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. د رزاجمل تورمن د ځوان فکر دی وی بلې خبرونه په وړاندې کولو سره تاسو سره په دې وخت خبرونه کې عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې را سره ملګرتیا کوي. موضوع مو د افغانستان کې د روانو بیلابیل ستونزو د واری په برخه کې د ځوانانو رول، هغه کله امنیت سره تړلی دی، له سیاست سره، له اقتصاد سره او یا هم نورې برخې. په دې موضوع په داسې حال کې بحث کوو چې افغان ولسمشر د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو له یو شمېر ځوانانو سره په خبرو کې ځوانان د افغانستان د هیلو استازي بلل دي. ولسمشر دغه افغان ځوانانو ته په خبرو کې ویلي چې د دې ملت مدیریت او زعامت تاسو ته تسلیمي. د ویلي دولت باید ځوان شي ځکه زموږ ټولنه ځوانه ده او تر کومه چې دولت د ټولنې د غوڅ اکثریت سره همګامه نه وي نو واټن رامنځته کیږي. افغان ولسمشر افغان ځوانانو سره په خبرو کې دا هم ویلي چې تاسو د ملي والی استازیتوب کوي او موږ باید د قانون پرانا کې ګډ کار وکړو. په خبرونه کې را سره ملمانه دي ځوان سیاسي او مدني فعالین عدنان ساحل، ارشاد رغاند او امید حیران. دغه شان په تلیفون به را سره ښاغلی محمد یار یار هم یو ځای شي. تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ د تلیفون په کرخه را سره یو ځای شئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر هر څه د مخه راځو ښاغلي ساحل ته. ساحل صاحب، لومړی خو راخلاص وي تاسو ته ان شاء الله موضوع خو مو واخیسته د ولسمشر وروستۍ څرګندونو ته په کتنو سره. اول خو که درته ووایي چې اوس افغانستان په دې اوسمهال په دې روان وضعیت کې کوم ستونزو سره مخ دی چې ځوانان باید هغې ته پام وکړي، د ستونزې څه دي نن سبا په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ډیره مننه کوم تورمان صاحب، سلامونه ولیکي هیلې تاسو ته او د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو ته. له بده مرغه موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې که سړی هر اړخ راوڅېړي هلته بلا ستونزې شته دی. خو د نیکمرغۍ او د خوښۍ خبره دا ده چې د حکومت په سطح دلته بنسټیزو رغونو ته او بنسټیزو کړنو ته دلته پلان شته دی او هغې باندې کار کیږي او هیلې او امیدونه باید وساتو او شته دی انشاءالله. لوی ستونزې په زموږ په هیواد کې هغه دا دي چې ځوانان له بیکارۍ سره لوی مشکل لري. کار نشته دی هغه څومره اندازه باندې چې لازمه دی. ځوانان هغومره په اصطلاح باندې هایرنګ د هغوی نه کیږي. متاسفانه زموږ د ځوانانو ډیره برخه د بیکاری سره لاس وګریوان ده. نو کله چې په یو هیواد کې ځوانه طبقه بیکار شي، اغلته نو بیا امنیتی ستونزې، اقتصادي ستونزې او نورې سیاسي ستونزې راځي کوي. نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې موږ لاس وګریوانې ورسره، چې په عمدتاً موږ دغه نظامی ستونزې یادولی شو چې موږ په افغانستان کې له بده مرغه هغه کومه سوله چې لازمه ده هغه سوله نه لرو، او په دې کې د ځوانانو رول باید ډیر زیات ځلاند وي. او له بده مرغه بعضې ستونزې شته دی، خو سیاسي او اجتماعي او اقتصادي ستونزې هغه ستونزې دي چې زموږ لسونه تهدیدوي.
ډیره ډیره مننه حیران صاحب، تاسې هم د موضوع په اړه راخلو. ستاسو په نظر باندې ستونزې څه دي نن سبا په افغانستان کې؟ بیا به دې ته وروسته راشو چې مثلا ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي.
د ستر واکمن په نامه ترمن صاحب تاسو ته میز کې میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلام وړاندې کوم. دقیقا زموږ په هیواد کې واقعا هغه اکثریت قشر چې ځوانان دي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نسبي پرمختګ سوی د تعلیمي برخه کې، تحصیلي برخو کې، همدا ډول کارموندنه کې. حکومت ظاهرا اراده لري چې ځوانانو کارموندنه کې همدا ډول دوی تحصیل او نورو برخو کې دوی ته کار وکړي او پروګرامونه هم لري، خو تر ډیره د حکومت ژمنې نه پلي کیږي. ځوانان هماغسې بیکاری سره مخ دي. نږدې 50,000 دولتي پوسټونه لا خالي دي. ځوانان، په زرګونو ځوانان هر ورځ بهر ته وځي، هلته د سمندرو کې د مایانو ښکار کیږي یا هغه انساني رویه ورسره نه کیږي، بیرته ریپورټ کیږي. همدا ډول دلته د نام د بیکاری د نام نه یو مهمه وجه دا ده چې ځوانان بیکاره دي، دوی د محرومیتونو سره مخ دي. نو ځوانان هم تحصیلي برخه کې ډیره زیاته په کار دي چې ډیر زیات کار توسي، ډیر زیات اړتیا لري، هم تعلیمي برخه کې، هم کارمندنه برخه کې. نو کچیر ته ځوانانو ته کار پیدا سي، ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابر سي، دا به د نامنۍ په کمښت کې سر رول ولوبي.
سیاسي ستونزې هم فکر کوي چې
سیاسي ستونزې خو ډیر زیات دي. د بدبخت ځینې ځوانان ډیر اوس د هارت موضوع چې مهم موضوع ده چې ځوانان د سیاسي غرض او مرسخ کار کوي. د ځینې سیاسیونو لخوا نه د افغانستان ثبات، د افغانستان ملي حاکمیت او د افغانستان ملي اقتصاد او ملي وقار او غرور ځوانانو پورې اړه لري. تاسو وګورئ همدا اوس چې هغه سیاسیون چې حکومت سره پیونې وړل کړکې چلري، یا شخصي غرض او مرض لري، یا شخصي غوښتنې لري، یا شخصي ګټې تر ګواښ لاندې دي، هغوی ځوانان د ابزار په توګه استفاده کوي. او همدا اوس ځینې وکیلانو ځینې په اصطلاح سیاسیون حکومت تهدیدوي چې موږ ملي پاسون کوو. دوی ډېر ډاډمن پدې دي چې موږ یو څو ځوانان سره کوته راوخو، یو څو ځوانان باندې بلارینو کو، او یو څو ځوانان به د سپر په توګه وکړو تر څو زموږ شخصي ګټه تضمین شي، او زموږ شخصي ګټه هلته هم تضمین شي او هم زموږ غوښتنې ومني حکومت. نو ځوانانو باندې غږ کوو چې د داسې غرضي او مرضي سیاسیونو او په اصطلاح سیاسي رهبرانو ښکار نشي، او د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي ثبات او د ملي امنیت لپاره، د افغانستان د ملي ګټو لپاره کار وکړي.
مننه رغان صاحب، تاسو هم د موضوع په اړه راخلو.
مننه تورما صاحب، تاسو ته درنو میلمنو ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه زمونږ د پټولنه کې چې مونږ د قبایلي او د تمدني ټولنې په منځ کې په یو بحراني حالت کې یو سرګردانه حالت کې یو، او تر اوسه پورې د ځوانانو په اړه یو واضح او یو واقعي لیدلور له لوی سره د پخوانه موجود نه، اوس هم نشته. دا ګوره د څو لسیزو کې چې څومره تغییرات راغلي، سیاسي او نور جګړیز، دا متاسفانه ټولو کې ځوانانو نه د ابزارو پایس باندې استفاده شوې ده. لکه څنګه په اجتماعي لحاظ شي، په یو کور کې یو ځوان یوازې په دې سترګه ورته کتل کیږي چې دا به ژرندې ته وړه دغه غنم وړي او وړه کوي به، یا به د مړي ژوندۍ په کار کې به ځنې کارونه کوي. همدغسې یو لیدلوری په مجموع کې هم په سیاسي فضا کې موجود دی، هم په اجتماعي فضا کې، او دې ځوانانو ته هغه فرصت نه د استفادې زمینه سازي نه ده کړې. کومه انرژي چې دوی لري د وطن د خوالي لپاره، د خپل پرمختګ لپاره، دغه کار نه ده شوی. حکومتونو په وخت په وخت، ګوندونو وخت په وخت، ډلو ټپلو وخت په وخت، حتی په کلي ولس کې وخت په وخت، د ځوانانو نه یوازې د یو ابزار په اساس استفاده کیږي په تصمیم نیونه کې د دوی د فکر نه د دوی د هغه درک او د دوی د قوت نه هیڅ ډول صحیح استفاده نه ده شوې. دا په مجموع کې زمونږ د افغاني ټولنې یو لوی ننګونه ده چې ځوانانو ته ډیر ابزاري نظر شوی. هم دا اوس ګوري جنگ روان دی، د جنگ دی غاړه کې هم ځوانان قرباني کیږي، د جنگ په هغه غاړه کې هم ځوانان قرباني کیږي. وجه دا ده چې دلته یو ستونزه نه ده، په سلهاو شبکې فعال دي، په سلهاو اجتماعي او اقتصادي او سیاسي مشکلات ټول یو ځای شوي دي، ټوله ټولنه قرباني ده، په خاص ډول ځوانان متاسفانه ده ډېر قرباني ادا کوي.
ډېر ډېر مننه رغان صاحب. ښاغلی محمد یار، یار هم په تلیفون په کرخه را سره دی. یار صاحب، تاسو هم ښه راغلاست وایو، ښه راغلاست خبرونه ته. مننه یار صاحب، ستاسو په نظر باندې نن سبا افغانستان له کومو ستونزو سره مخ دی، او د دغو ستونزو د هواري په برخه کې ځوانان څه رول لوبولی شي؟ که په دې اړه راته معلومات راکړئ.
زه فکر کوم چې افغانستان خو د یو هر اړخیز بحران سره لاس ګریوان دی، او زه په نظر باندې د دغه ټول بحران هغه اساسي علت زموږ د سیاسي شعور هغه ټیټه کچه ده. له بده مرغه چې په افغانستان کې د سیاسي شعور د لوړېدو دپاره کار نه دی سوی، او پر سیاسي فعالیتونو باندې یا د سیاست پر ارزښت باندې خلک بې باوره سوي دي، د سیاست په نوم عملې سوي دي، د ګوندونو په نوم عملې سوي دي. یعنی سیاست او ګوند، یعنی هغه څه چې د متمدنې دنیا د پرمختګ او د تمدن راز دی، او له بده مرغه چې په افغانستان کې د ټولو نورو ارزښتونو په څیر باندې له دغه حیاتي ارزښت څخه هم سوء استفاده شوي، ځوانانو باندې بې باوري شوي دي، ډېر سیاست د ګټه نه راځي، او سیاسي میدان یې د افغانستان دښمنانو ته خوشې کړی دی. نو په سیاست کې دغه مقوله د چیرې چې تنه حالت د ستا مخالف یا ستا دښمن وي. نو په د افغانستان په سیاسي صحنه کې ځوان نسل حضور نه لري، دلته ترهګر او د افغانستان دښمنان او د پردیو ګوتو ته وفادار تیر ایستل شوي خلک فعال دي. د انسان اول خو د انسان اساسي ترین خصلت چې دی هغه د اجتماعیت دی. انسان یو اجتماعي مخلوق دی، درسته خبره انسان سیاسي حیوان دی، سیاست معنا اجتماعي ژوند. کله چې موږ د انساني خصلت د لاسه ورکړي چې هغه اجتماعیت دی.
یار سه بابا خیپه بخنه سره دا خبرم به هیر نشی تاسو چې ځوانان د افغانستان سیاسي صحنه کې برخه نه لري، یعنی په څه معنی کله وضاحت ورکړي؟
په سترګو دا په دې معنا باندې تاسو ورې تاسو د کده ځوانان څه پوښتنه وکړي چې سیاست نو متیاد کوي، او دې پوښتنه وکړي چې سیاست څه معنی لري، د څه سیاست معنی دروا او دروا جن د خدای دښمن دی، مربي د خدای دښمن یو کوم مسلمانان په سپات باندې پری دی. یو عام ذهن دی موږ او دا ډېر لوی فاجعه ده د یو ملت لپاره. دا په دې معنا باندې چې زموږ ځوانان سره پاشل شوي دي، هدف من نه دي، مشخص مشترک هدف نه لري، او مشخص هدف او مشترک هدف د رسیدو لپاره کم منطقي او علمي سیستم نه لري. هغه سیستم کې سره راټول شي، متعهد شي، همغږي شي، هدف من شي، او مشترک هدف په ګډه باندې حرکت وکړي، په یو قوت بدل شي. کله چې په یو قوت بدل شي، هغه اجتماعي یا انساني خصلت ترلاسه کړي چې هغه خصلت د اجتماعیت دی، راټولېدل دي، او په یو قوت بدلېدل دي. کله چې ځوان نسل په یو قوت بدل شي، دا لکه د افغانستان باندې چې افغانستان په دنیا کې یو له ځوانو هېوادونو څخه دی، بشپته بسیاری زیات کار مې ځوان نسل دی. تاسو فکر وکړئ دا ځوان نسل که هدف من شي، سیستماتیک شي، او په یو قوت باندې بدل شي، نو دا بیخی ډیره ساده خبره ده چې پر دغه ټول بحرانونو باندې د ټول غمیزو باندې به د افغانستان دی برلاسه شي، او دا څه وخت دا کار کېدلی شي؟ زه نه پوهېږم چې دغه پوښتنې ته زه جواب ووایم، خو وروسته بیا وخت راکوي.
مننه. بیا به هم تاسو را شو یار صاحب. رغن صاحب، تاسو په نظر باندې ځوانان د ستونزې خو په ګوته شوې چې مثلا امنیتي ستونزې دي، سیاسي ستونزې دي، ځوانان اوس په دې برخه کې دغه ستونزواري برخه کې څه څه مرسته کولای شي، څه باید
تورمان صاحب ځوانان ډېر څه کولای شي؟ خو د ځوانانو په وړاندې ډېر ننګونې موجودې دي. مثلا مخکیار صاحب د بې باورۍ ستونزه یاده کړه. موږ نه وایو چې زموږ سلسله نه سیاسی حرکتونه دا ټول استخباراتي دي، پردي دي، او یوازې د پروژو او د دې لپاره رامسته شوی. او تعداد به دا سیمه چې ملي فکر لري او واقعا د دې وطن په اړه یو درد لري او برنامه لري، خو خلک باور نه لري. خلک که باور لري امکانات نه لري. هغه ډلې نن سبا، هغه ګروپونه نن سبا ډېر مطرح دي چې هغوی د نامشروع لارو نه تقویه کیږي. هغه ډلې چې ملي اجنډا لري، ملي اهداف لري، هغه په سیاسي صحنه کې کم حضور دي او نور هم نشي کولای چې خلک په ځان باندې ډېر راټول کړي. امکانات نه لري او دومره واس نه لري. ځوانان ډېر څه کولای شي، خو ځوانان هم متاسفانه چې اکثره په لړمحالو شینو باندې عادت شوي دي. زه که څوک خپه نشي، اصلا د دې قشرونو د ویش سره ډېر موافق نه یم چې څوک ځوان شي او څوک زوړ شي. فکر او وطن دوستي او ارمان لرل او مبارزه کول او یو ښه انسان اوسېدل دغه اساسي ضرورتونه دي چې متاسفانه ډېر تمرکز پینه کیږي. د ځوانانو نوم په دغه نظام کې د 2001 نو وروسته په یو پروژوي اصطلاح باندې بدل شو، لکه د خزو پونوم باندې چې ډیر داس کارونه وشول چې وخت ځای کول او همدغه سید ځوانانو پونوم باندې هم ډیر امکانات ځای شول. ته سره وی پاشل ډیر
د امکانات چا ځای کړ
د نړیوال ټولنې متاسفانه دلته ډیره غلطه محاسبه لرله. دغه کوم کارونه چې وشول د افغانستان د ټولنې د روح سره برابر نه مونږه کول شو چې په یو ملي چوکاټ کې د یو ملي لیدلوري د مخې ځوانانو ته ډیر کارونه وکړو. اوس د دې څه ضرورت چې په یو کلی کې د یو کاریز د پاکولو د پاره د پروژه راشي؟ دا خو ځوانانو مخکې خپلو کې اشرونه کول. مونږ د ځوانانو د خزو د نورو قشرونو په برخه کې صحیح ده چې اجتماعي او نور مشکلات لرل، خدا باید په هغه حلارو باندې حل شوی وای چې مونږ خپل په افغاني منطق ورته لرل. دلته اوس د ځوان تعریف دغه کې چې ځوان هغه چې په یو ډله کې یو موسسه یو انجونه پروژه واخلي او هغه کارونه وکړي چې حتی په دې وخت کې زه په دې ډېر افسوس کوم چې زمونږ یو ځوان بلا درته وایي چې زه په دې وطن باندې مینه یم. دام یو د یو احسان په شکل درته وایي. وطن خو نو شي، وطن نه نو ته څه معنا لري؟ خو بیا د هویت سوال سره په دې وشتمه پیړۍ کې مخ کېږي. دغه سې ځنې کارونه وشول چې هغه په لوی لاس د دې ټولنې د پاشل کېدو ځینې د ځوانانو د حقونو د دې طرفدار یم چې ځوان ته د یو انسان په حیث، د هر افغان په حیث باندې حقونه ورکړل شي. خو دلته ډېر کارونه داسې وشول، ډېرې پروژې داسې راغلې. زه ځنې خلک پیژنم چې عمرونه د 500 کلونو نه اوختي، د هغوی اولادونه کېده شي د ځوانانو په صف کې حساب نشي. خو دوی ګیري توري کړي یا سری کړي یا کلی کړي او یو 15 کس سره یو ځای شي چې موږ ځوانانو ټولنه یو، موږ باید دلته پروژه واخلو، دلته غو کار وکړو چې دا هم د په ځای چې ځوانانو ته ګټه وکړي ډیر تاوانونه کړي.
ډیر ډیر مننه یار صاحب. کته سي په ټلیفون را سره وای راغان سي وای چې د ځوانانو هغه کم کارونه چې هم په بیلا بیلو برخو کې ول دایم پروژې ول او د ځوانانو په وړاندې هم که چلن شوی دی، دا هم تر ډیره پروژې وي. تاسو په دې سره څه موافقه یې؟
دې سره موافقه یم. دا یوازې ځوانانو سره نه، دا د افغانستان په څو ګوري له هر ارزښت سره دغه پروژې چلن وسو. اما دا خپل ځان ته ویلات لري. موږ نه څه کولای چې یو پدیده په مجرده توګه وڅېړو. موږ کولای شو کله چې یو پدیده یو مسله څېړو، هغه موږ باید د نورو پدیدو د نورو مسایلو سره فرابطه کې په ارګانیکه توګه باندې وڅېړو. د دې لکه څه چې ځوانان د ځوان فشار څخه د پروژې په توګه یا د نورو ورته ارزښتونو څخه د پروژو په توګه باندې ګټه واخلي. سوال دا دی چې کوم دا خورا پراخ بحث دی. تاسو چې 15 کال مخکې موږ په افغانستان کې یو ښه متمدن ژوند درلود، موږ د پرمختګ په حال کې وو. ځوانان عزت درلود، مشران عزت درلود، خلک عزت درلود، ملت مدروند وو پتر مختار په الکی. واصل په متاسف فلسطینوس کال مخکي چې تکله د انقلابونو راغله، کله راغله د پردی لسونه راو وزیره لای درته یو وسه سلاغه ایدئولوژیک سازمانونه رامنځته سول د پردی په ټونګ باندې او زموږ یو شمیر خلک د اخوانیانو یا د مجاهدینو په نوم باندې پاکستان نومې ته ولوي د یو شمیر د شرق خواته یو دغه یو شمیر د غرب خواته د افغانستان د دلته د دوران او د وډیر نه تمام جنگ په لمبو کې راشکیل کی نو په دې باید موږ دا سره پوه کړو، دا باید ومنو چې جنگ درس یو ناولې پدیده ده چې د یو ملت له بده مرغه اخلاق او تربیه او خرابوي. موږ 50 کاله مخکې په رشوت شرمېدلو، کله چې به چا باندې د رشوت خور نوم یاد وو، هغه به په کلي او محل کې به هغه ځان پټ پټ کاوه، او دا یو ډېر لوی داغ او پیغور وو. مګر دغه جنگونو او جهادونو په نتیجه کې نن رشوت لکه د مور شیدې داسې خوړل کېږي، نن رشوت هر څوک خپل حق بولي. نو دلته زموږ ارزښتونه چې وه ټوله مسخ شوله، زموږ تربیه خرابه شوله، زموږ اخلاق لکه څنګه چې دلته د فساد خبرې کېږي، دا فساد څه معنی؟ فساد خو یا په دې اداره کې به یا زه یم یا به ته یا به دې وطن یو بل څوک یې. دلته خلایي مخلوق نه دی غلی چې دلته حکومت جوړ کړی دی او حکومت کوي، هغه فساد دی. خو دا هغه موږ یو د دې وطن خلک چې فساد کوو، ولې فساد کوو؟ ځکه چې زموږ اخلاق او تربیه خراب شوي دي. اخلاق او تربیه موږ خراب شوي دي چې دا دغه د جنگ نتیجه ده. نو د جنگ په نتیجه کې ټول معنویات لکه څنګه چې هغه مادي کلتور، مادي ارزښتونه د منځ ځي، هغه سي معنوي ارزښتونه هم مسخ کیږي. نو دا زموږ معنوي او اخلاقي ارزښتونه دي چې دا مسخ شوي دي د جنگ په دوران کې. ځکه موږ هر څه پروژه بدل شوي دي، او د هر ارزښت څخه د خپل شخصي ګټو لپاره کار اخیستل کیږي. اما دا یادونه به هم درته وکړم چې دا وضعیت پر همدغه حال نه پاتېږي. اوس ځوانان تر ډېره بریده پورې دوی پوسوي دي، خپل د ګټو د تاوان لارې ورو ورو پېژني، او دغه وضعیت تېرېدونکی دی. دا زړه به هم دومره نه خورو چې بېخي مایوسه شو یا په رواني لاس سقوط وکړو. ځوانان ورو ورو هغه خپل منطقي او انساني مسیر ته د برابرېدو په حال کې دي. هغوی هغه هغه خلک هم پېژندلي دي چې هغه به د ارزښتونو لپاره فساد به یې معاملې کولې، پروژې به یې اخیستلې، هغه ورو ورو تلته کېږي. لکه څنګه چې یو بل ګډونوال ورو ورو زموږ تاسې اوس یادونه وکړله چې حکومت یا دغه رئیس جمهور محمد اشرف غني د ځوان فشر ته متوجه دي. زه د ځوان په باب باندې د ولسمشر پر باور باندې، پر هغه تعهد باندې هېڅ شک نه وینم. اداره ورو ورو ځوانېږي، او زما باور داری دغه ځوانان به دغه نوي ځوانان به د نوو اخلاقو او نوو مدني اخلاقو سره د نوې تربیې سره به دغه ادارې ته نروځي. او ورو ورو که دوی غواړي که نه غواړي، د دې وطن دروند مسؤلیت د دې پروژو باندې دی، او دوی دغه مسؤلیت ورو ورو احساسوي، او دغه مسؤلیت په ادا کولو سره به انشاءالله دغه ټوله بحرانونه جبرانېږي.
ډېره ډېره مننه ښاغلی یار چې په تلیفون را سره پاتې شوی او په دغه بحث کې مو له موږ سره ګډون وکړ. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. مخکې له دې چې اورېدونکو ته ورشو، د اورېدونکو تلیفونونه واخلو. ښاغلی ساحل، حیران صاحب مخکې وویل، رحان صاحب هم ورسره دا موضوع ورغبرګه تایید کړل چې د ځوانانو نه د ابزارو په توګه استفاده شوي. څومره له دې خبرې سره موافق یې چې واقعا دا کار شوی دی؟
کوم خپل د تیرو څلوېښتو کلونو کې چې دا کوم جریانات زموږ په هیواد کې تیر شو، که دې ته سړی ځیر شي، نو دې کې شک نشته دی چې ځوانانو د ابزارو په توګه استفاده وشوه. خو یو شی چې موږ ته ډیر زیات ډاډ راکوي او موږ ورته خوشبینه یو، هغه دا دی چې د تیرو یو نیم لسیزو هغه ځوان چې یو نیم لسیزه مخکې وو یا دو لسیزې مخکې وو، خوشبختانه د نن ځوان پرونی ځوان نه دی. د نن ځوان په دې پوی دی چې په ټولنه کې زما مسؤلیت شی دی، څه باید وکم او په کومه طریقه یې وکم. د نن ځوان ښه ځانګړتیا دا ده چې د نن ځوان د خپلې ټولنې، د خپل ولس او بالاخره د خپل هیواد په ګټو باندې پوه دی. هغه په دې پوه دی چې زه په خپل هیواد کې خپلې ملي ګټې څنګه تأمین کړم، څنګه یې وساتم چې د بعضې مغرضو کړیو دي خو هغه متضرر نه شي، او زما هغه ګټې چې له نورې نړۍ سره نښتې دي هغه څنګه او په کومه طریقه باندې په کومو ډیپلوماتیکو اصولو باندې هغه مونږ برآورده کولی شو. یعنی دا هغه څه دي چې زموږ لسونو ته ډاډ ورکوي، یعنی مونږ ورته خوشبینه یو. بل مهم دا دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه یو بل ستونزه چې هغه ځوان متضرر کوي، هغه دا دی چې په الفاظو کې ځوان ډیر ستایل کیږي. یعنی په تیرو وختونو کې ځوان ډیر زیات وستایل شو، خو صرف په الفاظو کې او په خبرو کې. ولی زموږ په ټولنو کې، زموږ په کلو بانډو کې ځوان من حیث دی یو کورنۍ د غلام یا د یو کاریګر په حیث هغې نه استفاده شوې. یعنی په دې معنی زموږ په حجرو کې که ځوان ناست دی، په جای د دې چې ځوان ته دا چانس ورکول سي چې هغه دی من هیڅ دی ځوان یو نظر د خپل ولس د خیرازی په خاطر ورکی. ځوان همیشه تحقیر شوی دی چې چپ د مشرانو په مخ کې خبرې مکوه. یعنی دا د مشرانو لبد مرغه مونږ خپل مشرانو ته ډیر زیات احترام لرو. دا مونږ چې نن څه وایو څه مزدري دا زموږ د مشرانو برکت دی. خو هغه پوینټونه هم مونږ لسترګو نشو غورځولی چې غیر ارادي زموږ مشرانو زموږ په حق کې کړي. یعنی په کلو بانډو کې دا کنسپټ جوړ دی چې یعنی ځوان چې د مشرانو په مجلس کې ناست یعنی دا د حق نه لري چې خبر وکړي. دا استعدادونه وژني او دا زموږ راتلونکي نشي تضمینولی دغه برخورد د ټولنې له ځوان سره. مهم دا دی چې ځوان ته چې هماغسې په الفاظو کې شاباسی ویل کیږي عیني وخت کې باید هغه ته د کار زمینه د خدمت زمینه هم برابره سي. په دې خاطر چې ځوان هغه څوک دی چې په ټولنه کې د تغییر تر ټولو ښه انرژي لري. که مونږ په عقیدوي لحاظ یا نور په ټولنیز لحاظ باندې د بشریت ټول تاریخ ته وګورو او لږې په علمي لحاظ باندې مطالعه کو نو مونږ په دې پوهیږو چې په نړۍ کې دغه کوم جزري تغیرات چې دي هغه ځوانانو راوستي. هغه که د پیغمبرانو ژوند دی، هغه که د صحابه کرامو ژوند دی، هغه که د نورو سیاسونو په نړۍ کې چې کوم فیلسوفان دي، په نړۍ کې نور څوک صاحب علم صاحب رسوخ خلک چې دي هغه ټول ځوانان وو. یعنی دغه ځوانان وو چې په نړۍ کې انقلابونه راوستي. سپینګیری یا ماشومان د دې وړتیا په هغه طبیعي شکل باندې دا وړتیا نه لري چې هغوی دي د دې جوګه شي چې په ټولنه کې د تغیر راولي. نو فلهذا زموږ په حکومت هم دا غږ دی چې ځوان ته دې زمینه د خدمت برابره کړي. زه له نیکه مرغه زه د ځوانانو راتلونکي ته په دې خوشبینه یم چې که مونږ دغه د یو کال یا دوه کال را په دې خواته وګورو چې حکومت کومې کړنې چې لازمې وي د ځوانانو په رابطه باندې ترسره کړي دي که مونږ اوس وګورو 15% زموږ اداره ځوانه ده. یعنی 15% زموږ د حکومتي دوایرو کارکونکي هغه ځوانان دي او همداسې 11% زموږ کابینه چې دا هغه ځوانان دي ځوانه کابینه ده 11% او همداسې 70% که مونږ د مشاورینو هغه سلیکشن وګورو هغه هم ځوانان دي او 15% زموږ والیان ځوانان دي. یعنی
فکر ځوان دی کوم عمر ځوان دی
اصلا کسړی وګوري عمر چې دی هغه د ځوان د پاره معیار نشي کېدلی. موږ داسې ځوانان لرو چې عمرونه 18 کال دي خو له فکر او عمل او خدمت د 20 کلن ځوان دی او موږ داسې 20 کلن 30 کلن ځوانان لرو چې اصلا په دې پوه نه دي چې زما مسؤلیت څنګه دی زه د څه شي دپاره پیدا شوم. موږ سره مهم دا دی چې یو سړی فکر ځواني او عمرن هم د ځوانۍ اهمیت ځکه ډیر دی چې هغه فزیکی او انرژي چې کوم کس په 23 یا 23 تر 25 پورې لري هغه د لوړ عمرونو خوندان نه لري. خو له نیکه مرغه زموږ آینده ان شاء الله د ځوانانو ډیره روښانه ده او نا امیدي باید له ځانه دومره لري وشړو چې اصلا موږ خواته مخ روان نړۍ. نا امیدي د ډیرو ځوانانو فکری هغه کوم استعدادونه چې دي هغه وژلي دي.
ډیر ډیر مننه ساحل صاحب. بیا هم تاسو ته راځو او تلیفونونه راخلو. دوستان زموږ د تلیفون شمیرې د 0999 40 45 40 او 0800 2255 په دې شمیرو سره اړیکې نیولې شي. تخنیکي همکار وایي چې هم دا اوس یو اړیکې را سره ده. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ.
مالدی پختیا دی ولایت نه جی محمد جان در سره په تماس کیم.
ها مهرباني اجي صاحب.
زه د ځوانانو استقبال کوم. ځوانان په دا اوس ټولنه کې د رښتیا او خلکو خدمتګار دي. ځکه ما ولید په ننګرهار په پکتیا په خوست داسې په نورو ولایتو کې کوم کار چې موږ کوو هغه کار ځوانان ډېر په مخ وځي. اگر که زه یو کامی مسیرم 20 کالو په عمر کې یم خو موږ د کشرانو ځوانانو اوس وخت مناسب بولو. خو یو شی ده چې ځوانانو سره باید یو څه د مشرانو مشوره هم نظر وي. نور د ستاسې د مجلس ته زه په درناوي ګورم. په کتو سلام.
مننه کور ودان ژوندي اوسې حاجي صاحب. بل اوریدونکي هم را سره په کرخه ده. بلې مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ.
السلام علیکم بھائی سلام
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
بیت
الله له خوست څخه مهرباني بیت الله جان
مننه درې خو وجود زنان ته د ولادت په درا خام څخه وانه کاولته دي د څه چې دلته په خوست کې مونږ تمره لیدلې د هلکان په پانتونو څخه پرې شوی دي ا مرګ یې کړی دی خو څنګه د ښار زمینه د سټی تر خام ده کومې ادارې ته ورشي امتحان ورنواخلې نو را بس ټول فساد دی اداره هغه نوسته په دیوانه کې
بلی بیت الله خان اړیکه را سره پرې شو زما په خوله کې پښتنه مو چکړه او په هر حال بل اوریدونکو هم را سره دی ازادي رادیو د مهرباني وکي بلې ازادي رادیو د مهرباني
سلامونه هني کېلې احترامات ترمن صاحب ته او قدرمنو مېلمنو ته او محترم تخنیکرو په الله او باجی ته او درنو اوریدونکو ته اله کوم چې روغ جوړ وای
مهرباني وکي څوک لکه مزه مننه
تنګیوال لوردګو څخه ترمان صاحب رښتیا چې ډیره ښایسته موضوع مو ټاکلې ده زه خپله یو فارغ تحصیل ځوان یم څه د هیڅ نه دومره نه ببرېږم لکه د بیکارۍ نه ځکه هر څوک او هر چېرې ما ته بې سواده ګوته نیسي چې پلانکي تعلیم کړی دی خو اوس بیکاره ګرځي تعلیم څه په درد خوري چې دغه دولت د هغه چا دی چې واسطه او پیسې ولري تر دې به دا ښه وي چې د دې دولت پر ضد ولګېږو او هر سړی د خپلې واقعیا په خاطر په هر ځای کې په دنده باندې وګمارو واخری شي بو کې ترمان صاحب هله د دې دولت د ټول چرواکو څخه دغه ده چې فارغ تحصیل ځوانانو ته کار پیدا کړی ځوانان مصروف کړی همدغه ځوانان دي چې په هر ډول چارو کې انقلاب راولي مننه الله وخره
او بخې ایو پښتنه ما هم درلودله یی را سره پته ورغه د دوی اړیکه هم پرې شو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په کرخه دی ازادي رادیو دا مهرباني وکي
السلام علیکم اجمن تورمن صاحب تاسو ملوانو ته سلامونه
وعلیکم السلام څوک له کوم ځای را سره پاړی کې کیدی
احمد نعیم سلارزه د کابل نه
سلارزه سه مهرباني وکا
تاسو ډیره خسته خبرونه شروع کړی دا ډیره خسته موضوع برنامه د خدمات ملمنو نه دا سوال دی چې آیا دا ځوانان به هم دغه شان ته په حقیقت کې دا وند ورکړي شي او دوی به پرمختګ وکړي شي کنه دا به اسی یو خبره یو بشي او بس بیا به
بلې سالارزه سه پستاس په نظر باندې نن په افغانستان کې غوم د ستونزې کومې وی دي او ځوانان د دې ستونزې باورې کې څه رول لوبولې شي تاس په نظر
نو ځوانان خو ډیر څه کولای شي که ځوانانو ته داسې د غور کړي
مثلا کومه برخه کې څه کولای شي کومه ستونزه
هر څه کې په اداري فساد کې د مخنیوي دغه کولای شي نور پر مختګونه په دولت کې هم کولای شي ځکه ډیر ځوانان زمونږ ډیر غټ غټ تعلیمونه او تحصیلونه کړی دي پاغه چې کوم دفتر ته مراجعه وکي ورشي یا کوم دغه ته ور مخامخ شي نو حالت داغه چې ډېر پیسې ونه لري یا کوم واسطه ونه لري
نو مخې ستاسو په نظر اي واځي باید په دولت کې وي چې د ستونزو مخنیوي او شي ستونزو واري سرم راستو شي او کله بهر نه د دولت نه بهر ځوانان هم کولای شي ستونزو واري سرم راستو کی
کولای شي بهرم کولای شي ولې نشي کولای په خپل محل کې په خپل سیمه کې په خپل ولسوالۍ ولایت کې ځوانان ډیر څه کولای شي که ځوانانو کې یو غواړي هر څه کولای شي د ځوانانو خپل یو ټولنه د ځان د خپل فکر نظر لري خپل هم د غلري د څه خو نه ده ځوانان په هر څه کې هر ځای کې خپل کار کولای شي خو که ځوانانو ته د مشران لګ نظر وکي او دوی وسره همغږي شي دوی وسره همکاري وکي دوی ډاډ ورکي نو ځوانان هر څه کولای شي او د دولت نه بهر هم کولای شي ولی نشي کولای ځوانان خو ډیر څه کولای شي ځوانانو فکرونه جدا دي ځوانانو د موجوده ځوانانو د وس سوچونه او فکرونه چې کوم دي د مشرانو د تیرو مشرانو زمنګ د فکرونو سره ډیر پرتل دي
اها مننه سالارزه صاحب ژوند اوس یو بل اوریدم کې هم راخلو به زو ملمنو ته ملمنو د موضوعات پاره شي خپل اوریدم کو سره مترکل په دې اړه به ته خبرې وکي بلې مهرباني وکي ازادي رادیو ده وعلیکم السلام مهرباني وکي ازادي رادیو ده
سلام زه کوم خبرونه ستاسو جوړ کړی ده
ساسي
دا کوم خبرونه
ده ساسي غږ سم نه راځي او بخي خپل ځای ته تغییر ورکړي ځکه غږ مو پری کیږي
وسانسو
وسیو څه سم شو وسودا شی باندې وګورئ چې څه کیږي
نو خبره پدې ځای کې دا چې موږ لا شپخني
د جمهور نه خواهش دا ده چې نور د ځوانان نه وزني دغه ملت ته دې په درناوي وګوري، چې دغه ملت یو غمخور ځان وبولي، خیر نه پروا نه لري. که دا ملت ده په غاړه کښې نه لاس را اچولی دی، یا دی لیدلی دی، یا دی نه ویني، خو مقصد په دغه باره کښې دې نظر واچوو.
ډېره ډېره مننه، کور ودان، ژوندي اوسئ. حیران صاحب، تاسې به د اورېدونکو پوښتنې قلم مخوره واتمنو یاداشت کړي دي، مهرباني وکړئ.
ټول ته سلام وړاندې کوم. یوازې سلرزي صاحب پوښتنې په ځواب کې باید دا ووایم چې موږ باید نور دغه کلاسیک او دغه کلیشایي غوښتنه هېره کړو، چې ګوندې مشران دې موږ ته نظر وکړي، یعنی مشران دې موږ ته حق راکړي، یا مشران دې موږ ته په ښه نظر وګوري. زه وایم چې دغه حق باید ځوانان خپل کړي، دغه موقف ځوانان خپل کړي چې مشران د مشرانو د مشاورینو په توګه دوی استخدام کړي، یعنی موقف باید ځوانان ونیسي، مشران ته د مشاور په توګه اهمیت ورکړي.
داسې باید خپل وړتیا په ثابتولو سره د حق ترلاسه کړي،
باید وړتیا ثابت، یعنی ځوانان باید اول ځان سره د خپل کیریئر راتلونکي جوړولو لپاره دا پرېکړه وکړي چې زه خپلواک پاتې کېږم، سیاسي ډلو ټپل سره کېږم، او که مدني فعالیت کوم. دا باید وکړي ځوان، یعنی دغه تصمیم چې کله ونیو چې زه یا سیاسي یا مدني فعالیت کوم، نو او د انسجام هغه مهمه طریقه د زور او فشار هم دا ده چې دوی حقوق ترلاسه کوی سي. نو هغه دې بیا داسې نه وایي چې موږ به د کوم چا سره کیږو، یا به کوم چا پسې ځو، یا کوم مشر پسې ځو. زه وایم چې دوی دې خپله د ځوانانو په منځ کې خپله یو مشر وټاکي، نه دا چې هغه منفرو سیرو پسې دوی راړ شي. یو بله موضوع دا ده، کله چې ځوان چیرته مقرر هم شي یا چیرته وځلیږي، بیا وایي چې دا چا سړی ده. زه وایم چې ځوان باید خپله سړی شي، نه دا چې چا پورې توفیلي شکل باندې د یو چا نخړوب شي، یا د یو چا فکر مستعمره، یا د یو چا د لاس الی چې چیرته کم ځوان وځلیږي وایي چې دا چا سړی ده، یا کوم اداره کې نه وایي سوګری شي وایي دا د چا د خوانه یا چا سړی ده. زه وایم چې ځوان باید خپله په تحصیلي لحاظ او د خپلو وړتیاو او ظرفیتونو له مخې دا لومړی هغه موقف ترلاسه کړي، او بیا دې دغه بد نوم د ځان نه وشکې چې ګوندې دا زه د چا سړی یم، یا د چا په ترو راغلی یم، یا چا پسې ځم. ځوان باید دغه پرېکړه اول نه وکړي چې موږ خپله په لاس په کار کېږو، ځکه منفورې څیرې ولس ته تجربه شوي دي، د ګټې په ځای موږ ته سرطان دانه تمامه شوې ده. ځوانان باید خپله رهبري واخلي په لاس کې، که د سیاسي فعالیت وي که د مدني فعالیت وي. او بل دا چې ځوان لپاره د شرم ځای ده چې دا د هغه یو چا شاته راړ سي، چې یا د هغه په اصطلاح رهبر شاته راړ سي چې هغه ولس ته د درد د پټۍ د درد د پټۍ په ځای غم او ناخوالې او طبعي راوستې ده. نو بیا به راتلونکي کې دغه ټاپې نه هم بچ شي چې دا د چا سړی دی او یا چا د خوانه حمایه کېږي. زه وایم چې ځوان باید خپله سړی شي، او خپله ظرفیت او وړتیا پیدا کړي، او په دې اعتماد په نفس پیدا کړي چې خپله هم موقف ته ورسیږي، هم دنده پیدا کړي، او هم د سیاسي او مدني فعالیتونو په سر کې راسي.
ډېره ډېره مننه حیران صاحب. راغان صاحب، د سلرزي صاحب بله موضوع ته اشاره وکړه چې ځوانانو ته باید موقع ورکړل شي د کار کولو په حکومت کې، چې بېلابېلې برخې د فساد اداري موضوع هم یو یادونه وکړه. آیا څومره د دې نظر سره موافق یې؟ که څه هم دوی وروسته په دې اړه هم وویل چې بهر هم شي که نه، ولې لومړنی وړاندیز یې همدا و. آیا ځوانان باید حتماً د دولت په چوکاټ کې وي چې د ملي یووالي، د ملي ګټو، د نظام د پیاوړتیا، د دې موضوعاتو لپاره مرسته وکړي، او که نه له حکومت نه او له دولتي حکومتي ادارو نه بهر هم دوی کولی شي چې داسې ملي ګټو، ملي منافعو ته د هېواد کار وکړي؟
تورمان صاحب، زمونږ ډېر ځوانان متاسفانه د سیریالونو او د یو نیم بهرني سفر د شیانو ډېر بد عادت کړي. دوی باید په دې پوه شي موږ په افغانستان کې اوسېږو، موږ افغانان یو. مخکې د پکتیا یو مشر خبره وکړه د ځوانانو د مشرانو په رابطه باندې، د افغان ځوان چې باید د ځوان پیس حقونه ولري، مکلفیتونه هم لري. دلته موږ خپل هغه اجتماعي او کلتوري جوړښتونه دي، ډېر موضوعات دي چې زه دغه شیانو سره موافق نه یم چې ځینې ځوانان کوشش کوي چې افغانستان د اروپا په سویه باندې هغه یو کاپی ولري چې ځوان پکې په خپل مخازي او زوړ پکې په خپل مخازي او خزه په خپل مخازي مونږ ډیر یو چوکاټ لرو چې پاغه چوکاټ کې به مونږ دغه ارسه مخته وړو د ځوانانو د ستونزو د نورو موضوعاتو یادونه چې وشو مونږ الحمدلله سره د ټولو مشکلاتو چې اوس هم افغانستان لري مونږ یو قانوني نظام لرو مونږ یو اساسي قانون لرو سید چې چیرته به نقص کیږي چیرته به عملی کیږي خو ځوانانو ته ډیر قانوني حقونه ورکړل شوی دي دوی کولای شي چې خپل جوړښتونه رامنځته کړي اول خو د افغانستان خبره چې ما تاکید ور باندې وکړ د پاره چې اتمی نه ده چې سړی درس تعلیم یوازې د پاره وي چې یو ځکه د وزیر شي یو ځکه د رئیس شي یا دغه توقعات هم باید افغان ځوانان لږ راټیټ کی په دې فکر کې چې د افغانستان د افغانستان اقتصاد په کوم حالت کې د افغانستان د اوس په څومره مشکلات کې راګرځي زه ځنې تعلیم یافته دوستان خلک پیژنم هغه چې د پوانتون نه فارغ نه یز مونږ د پوانتونونو کیفیت او هغه موضوعات هم په هغه حالت کې دي چې ډیر کارت سره نشي اخیسته د ستی فکر کوي چې دا یو ځکه یو غټ بست باندې بخرر شي مونږ باید خپل غي اقتصادي توقعات د خپل اجتماعي توقعات دا لګ راخته کو سید لس 15 کال مخې دلته په میلیونونو روپۍ راغلي خنور د پیسې باید نور د یو حالت تراشي چې را نشي مونږ باید د خپل وطن لپاره یو فکر وکړو په خپل چوکاټ مختلا شنو ځوانان کول شي چې ک متقینم ک په ولسوالۍ کې لاس پینځل ځوانان متحده د لوستي ځوانان چې نور غنالوستیم ځان سره کې او ټولنه ولري یلته د فساد په ضد باندې کارو کې یلته د بی عدالتۍ په ضد باندې کارو کې په خپل دوی ته هم د کار زمينه مسایديږي هم د دوی په وړاندې چې کوم اجتماعي سیاسي او نور خندونه دی هغه د منځزي ز سوخ مخې ما د امریکا د پخوانی ولسمشر دبليو بوش خاطرو کتاب لوسته هغه ویل چې زه به اکثره په ځوانۍ کې د تعلیم په سن کې تلم هلته مې ځمکې وي د پلار د قانې مې کوله متاسفانه زمونږ یو افغان ځوان په دې شرمېږي دا صحیح ده چې قلم ته ډېره اړتیا شته د کتاب ته ډېره اړتیا شته خو د دې په سن کې دا وطن زراعت ته ضرورت لري دا وطن صنعت ته ضرورت لري او په حکومت کې خو په ډېرو هیوادونو کې ډېر محدود خلک کار کوي یا ته حکومت کې کار کول په نورو هیوادونو کې چې رسیدلی دي ډېر خلک ورته ترجیح نه ورکوي دا تر ټولو هغه پسمانده کار ورته په حکومت کې کار ښکاري نور باید په دې باندې فکر وشي چې اوس که یو څوک د اقتصاد پوهنځي محصل فارغیږي هغه سره باید د چپټری زده کړو ترڅنګ دا فکر مې چې کزه فارغیږم سبا ته څنګه زه لس 15 نور ځوانان ځان سره یو ځای کوم شل شل زر افغانۍ وسو شي یو دکان په جوړ کو یو بل کار وکړي چې اغه نه یو اقتصادي منبع را ته جوړ شي په متاسفانه په دغه برخه کې ځوانانو ته ډیر ذهنیت نه دی ورکړل شوی ځوانان باید په دې باندې تکیه وکړي زه سره لدی چې ځوانانو ته حقونه غواړم خو زه دا هیلم لرم چې لږ خپل توقعات هم راخته کې دا ممکنه نه ده چې یو ځوان د پوانتون نه فراغت سره دستي او ځکه مصروف شي مونږه د حکومت او دا سید چې په زنو زینو کې بیا عدالتي هم کوي نور کارونه هم کوي خو دا ممکنه نه ده چې په کال کې په لزګونه زره کسان فارغيږي او دوی ته دستي دوی د کار زمينه مسايده کې حکومت هم په خپل مکلفیت لري مګر ځوانان هم کولای شي چې په مختلفو ابتکاري اشکال باندې ځان ته د کار زمينه مسايده کې وغه د خپل حقوق او د تامین لپاره د نورو بی عدالتي او د مخنیوي لپاره خپل داسې جوړښتونه ولري چې هغه د فشار او د دغه وسیله شي او هم عدالت تامین شي هم ځوانان ته د سیاسي اجتماعي رشد زمينه برابر کړي
ډیر ډیر مننه رغان صاحب ساين صاحب اوم د سوندي چې د ملمنو خبري او ساتس خبرونه موږ راوستنه سبا په افغانستان کې سیاسي او امنیتي سوندي دا ډېر مهمه دي او یو بل سره فکر کوم چې تړلي هم دي د خبر ته پام سره چې خغل یار ویل چې سیاسي شعور د ځوانانو کم دي متاسفانه موږ د دغه دوه سوندو د واري په برخه کې مشخص د سیاسي او امنیتي سوندو د واري پرخه کې او یو بل امکار سبوري سره یو ځای کوچي د ملي والی په خاطر باندې چې ملي والټینګ شي د غزانزانه او مثلا ژبني مسائل سمتي مسائل قومي مسائل دغه مسائل ورک شي د درې موارد کې مشخص امنیت سیاست ملي والی پرخه کې ځوانان څڅ ډول رول وبول شي څه وایي
مرنه تورمن سي کومنګ خپل نړیواله بوتالیا لګ پراخ کو مونږ دا پیدا کولای شو چې امریکا یو هجمونی قدرت دی په نړۍ کې کومنګ دغه هجمونی قدرت چې په نړۍ کې حاکم دی اوس دغه خپل داخلي ستونزې په امریکا کې شتون لري وګورو یعنی د 2010 کال نه د ځوانانو د بیکاری کچ تر 2013 پوري ورس تربل زیاتی. حال دا چې امریکا په نړۍ کې هجمونی قدرت ده، نو دا خو تصادفي ده چې او دا خو یو معمول ده چې په افغانستان کې د هم د ستونزو کچ زیات یا د ځوانانو د بیکاری کچ زیات. زه فقط غواړم چې ستاسو د سوال په جواب کې دا ووایم چې لبته مرخه زمون د ځوانانو ستونزې د نور نړیوالو ځوانانو سره فرق کوي. زمون د ځوان ستونزه دا ده چې زمون کم ځوان چې بیکاره دی هغه په عین وخت کې بې سواده دی، ولې په نور نړۍ کې چې یو ځوان بیکاره دی هغه ایجوکیټډ دی، هغه زده کړې لري، زده کړې کړې دي. نو دلته چې یو وخت یو حالت دسی چې یو ځوان د عین وخت کې بیکاره هم وي او بې سواده دي هم وي، نو دا بیا ټولنې ته لږ ډېر خطر متوجه کولای شي. هغه په دې معنا چې یو ځوان چې بیکار وي او عین وخت کې بې سواده وي، هغه په دې نه پوهیږي چې زما حقوق څه شی دي، زه څنګه کولی شم ټولنې سره برخورد وکم، له حکومت نه زه خپلې غوښتنې په کومه طریقه وغواړم، څه باید وکم بلاخره چې زه له دغه حالت نه ووزم. دا سړی یو سټرس اخلي، یو رواني فشار لاندې راځي، او اکثره دا د دې سبب کیږي چې بلاخره انتحار او استشهاد و نورو ستونزو سره مخ کیږي. یعنی دا نن که موږ او تاسو وګورو په افغانستان کې چې کوم انتحارات کیږي، دا ټول اکثرت مطلق ځوانان دي. دې یوازینی علت همدغه دی چې ځوان دی او بې سواده دی، څنګه کې بیکاره ده. خو زه وایم چې ځوان دی را ولاړ سي، او دا جسارت او دا جرأت دی وکي چې زده کړو ته دی مخه کې، زده کړې دی وکي، ودی ګوري نړۍ سره نظام سیال حساب کې، خپل مورال دی قوي کې، ټولنې ته دی وګوري، نور نړۍ ته دی وګوري چې زمين حج دی یو ځوان په خپل ټولنه کې په کوم موقف کې قرار لرم، په نور دنیا کې یو ځوان په خپل ټولنه کې په کوم موقف کې قرار لرم. یعنی ستاسو دفتر
چې ځوانان هغه محل کولی شي چې مثلا دغه ستونزو ته لاري لار شي چې د دوی پوهه او وړتیا لوړ شي.
همدغه خبره ده چې وخت چې زده کړی یو سړی ولري، یو ځوان ولري، هغه په دې پوهیږي چې زما حقوق څه دي، زما د هیواد حقوق څه دي، زما ملي ګټې څه دي، اصلا ملي روحیه څنګه باید ایجاد شي. کله چې دغه ستونزې حل شي، یو سړی خپل حق یو ځوان پیژني، د هیواد حق پیژني، ملي ګټې پیژني، یو د ملي احساس ملي روحیه ولري، دا کولای شي چې د افغانستان په سیاست کې رغنده رول ولوبوي، د افغانستان په امنیت کې رغنده رول ولوبوي، د افغانستان په اقتصاد کې هي طرحې ولري، هغه طرحې وړاندې کی، هغه پرزنت کی، هغه ډیفنس کی، بلاخره هغه کوم شی چې د په ذهن کې دی هغه په یو ښه او اکاډمیک طریقه باندې خپل هیوادونو او خپل ولست وړاندې کی.
ډیر ډیر مننه سایل صاحب. حیران صاحب، کوم موضوعات چې سایل صاحب شریک کړل واقعا د اهمیت وړ مسایل دي، ولې دې ته وخت پکار دی چې ځوانان خپله پوهه لوړه کړي، خپله وړتیا لوړه کړي؟ موږ عملا د دغه ستونزو سره مخ یو، اوس څه کول پکار دی؟ اوس خو په یوه ورځ، یوه میاشت کې، دوه میاشتو کې نه پوهه لوړیږي، نه وړتیا لوړیږي، اوس څنګه وکړو دغه موجوده وضعیت؟ مثلا ځوانان دې لپاره چې هیواد وباسي څه باید وکړي چې ملي یووالی ټینګ کړي، د سیاسي ستونزې او امنیتي ستونزې کوم په هیواد کې دي، له دې نه ووځي؟
دقیقا دوه عمده ستونزې چې بې سوادي او بیکاري ده، دغه زهرجنې دي. بې سوادي تدریجي کیږي چې راتلونکي نسلونه، نوي نسلونه موږ د زده کړو په ګڼه سنبال کوو، او د بیکارۍ ستونزه د فتنم کیږي چې یو څه حکومت د خوانه، یو څه خپل ځوانان په یو نه یو ډول ځان بوخ کی، یا حکومت ته زمينه برابر کی دغه ځانو باندې کارو کی چې ترسو دوی منحرف نشي، یا وسله راوانخلي، یا عقده پیدا نه کی حکومت سره، او یا هم د نورو تودریخوالو او نورو د نشیتو کو باندې روب دي نسی. دا موضوع ده. بل دا چې اطمینه ده، د رغان صاحب د خبرو سره زه موافقم چې هر ځوان دی حکومت ورته کار پیدا کی، او هر ځوان دی چې فارغ سي دا تمه دی ولري چې ماته به د حکومت دنده لاګي. زم چې ځوانان دي خپل توقعات لږ کابو کی، خپل اقتصادي پلان جوړ کی. مثلا یو ځوان فارغیږي، هغه د سل په سلو کې دا هیله ونه لري چې سبا اتمن په لومړی مارچ د مشل زر افغاني، دا د ټولنې او د افغانستان د عایداتو او د افغانستان د حالات سره سم هغه شی توقعات لري. یا ځوانان خپلم کله ډیر داسې د رغان صاحب خبره چې د نور نړۍ د ځوانانو د لوړ توقعاتو ندوی غاخلی د غسور لندرزي مثلا ضرور نه چې ځوان په کم ماش کې د آیفون ټلیفون لري یا کم نوې ماډل چې بیا راځي د بیا هم ولري زوم چې د خپل ماش او د خپل کورنۍ لګښت او د خپل اقتصادي وضعیت سره په تناسب سره دی دا یو ټلیفون واخلي کچیر دا غن نوې ماډل ټلیفون راځي همداسې نور لګښتونه هغه د
ځوانانو سوند کده هیوا د نه سوند ما وې کنه ډیر پر ځوانان څه کولې شي مثلا د امنیت تیسوند دا وری لپاره د سیاسي سوند
دقیقا یو خدای د اقتصادي توقعات کنه بالکل دا د خپل قبګي ملي اول لپاره مخکې به چې مشرانو د دې سلوخ کلن کړکیچ کې چې مشرانو کوم اشتباه کول یا د بهرنیو استخباراتو ښکار کېدل یا به ملي یووالی ملي وحدت زیانمن کېده نو ځوانانو په پیغه کو چې موږ ټول افغانان یو ټول قومونه سره ورونه دي او موږ کې ژبنۍ تبعیض نشته د بده وخت اوس ځینې ځوانان د داسې د مشرانو د ناسمو پالیسیو د سیور لاندې راغلي دي تر ټولو اوس ځینې ځوانان ژبنیو قومي او مذهبي تعصبات لمن وهي چې دا د افغانستان لپاره زهرجن دي ځکه چې که ځوان چیرته منحرف شو نو چون دغه انرژي او قوت لري نو دا بیا د هیواد لپاره ډیر پزیان تمامیږي زه هم چې ځوانان دغه مقطعي سیاست نه او دغه د افغانستان د بې ثبات سیاسي نو تر نفوذ لاندې ناراضي دوی د خپل ملي موقف او ملي دریځ خپل کی د افغانستان د ملي ګټو ملي اووالي ځمکني بشپړتیا ملي ارزښتونو او فرهنګي میراثون ساتنې او ځانول لپاره خپل لاس په کار سی او جلا موقف او جلا سټیج جوړی سی یعنی کچیرته دوی د مغ غرضي او مرزي سیاسي نو او ډل ډپل تخکار لاندې سی د بدبخت زمنګ ملي اووالي امداوس ځوانان ترمنځ ټولنیز رسنیو یو ګری سخت زیان لیدلې هم دا اوس حتی دیو بل قومونو ته بد رد ویل کیږي دیو بل قومونو نفقی یعنی هغه فاشیستی رهبران چې د دوی ذهنونه سره خراب کړی دي دوی نه دوی جلا شي دوی راتلونکي کې دوی ته ډیر زیات زیان پیخی ځکه هغه منفوري سری دی هغه ټولنه رد کړی دي دغه زهر اوس دوی ځانونو کې پاشي تر څو چې د مونږ شته ملي والی او دغه یعنی ولس کې ژبنۍ تعصب او قومي تعصب نشته دا یو څو خرڅوي رهبران دي چې اوس دغه زهر ځنې ځوانانو باندې پښلې دي چې په دغه وخت
ډېر ډېر مننه حیران سي رهان سي تاسو د دې موضوع په اړه راخلو موضوع څه نور هم دا کم چې دغه درې عمده ستونزې چې په هیواد کې نن سبا دي ملي والے او سیاسي ستونزې او امنیتي ستونزې ځوانان د دغه ستونزو د وارث په برخه کې څه مرسته کولای شي څه کوم څه باید
تورما صاحب زه دغه په اړه دقیق نه پیګم چې زمنګ حکومت په ساده چې ځوانانو ته کوم غ چوکاټونه جوړ شوی دي د دې غ پالیسي به سمره سمي وي او په تطبیق کې مشکل ده خو په دې برخه کې ډیر مسولیت حکومت ته راځي کېږي دوی باید دسي واقعبینه او دسي صحیح پالیسي ولري ځکه دوی ورته بودیجه لري د حکومت یو د پام وړ بودیجه ځوانانو لپاره کارت ځانګړي ده دغه دغه پالیسی او دغه اهداف او د کارونو چې عملی کیږي دا که په همدې محور را وسرخي چې ځوانان هم دغه موارد ته چې تاسو اشاره وکړه چې د ملي والی مسله ده د ځوانانو هغه د مستقل فکر او د لیدلوري د رامنځته کولو مسله ده دغه باندې کاروشي دا به ډیره خې متاسفانه زه چې ګورم اکثره په ولایتو کې د ځوانانو امریتونه یا عبدالته په مرکز کې چې د وزارت د اطلاعات او فرهنګ وزارت چوکاټ کې کوم مینیت ده حکومت متاسفانه صحیح ده چې شخصا ولسمشر ځوانه مفکوره لري ځوانانو باندې اتکا لري او ځوانان ته تر یو حده پوری خوشاله هم دي دا د تقدیر وړ کار ده مګر په عمومي ډول ورته وکتل شي هم په خوانی حکومت موسنی دوی ځوانانو ته یو ډول د خپلو هغه تشریفاتي کمیټو په سترګه ګوري اکثره مناسبتي غونډي موضوعاتي هلته ځوانان سره ګوري چې په دروازې خوله کې ودرولي یو بنر یو شی ورته په غاړه کې چولې یو کارت چې دا د تشریفاتو قطعي غونډیات نن د حکومت په ملاتړ غونډه او نن د پلاني په ملاتړ غونډه زه وایم چې دغه ډیر کار په دې باندې وشي چې د دوی د فکری روزنې لپاره کار وشي دوی کول شي چې په ولسوالیو کې د دې لپاره چې د یو ولایت د والی په ملاتړ باندې غونډه کې هغه ته پګړی تړي هلته دی د پوهنتون یو استاد وي سي هلته دی یو فکری سړی وي سي چې 500 ځوانانو ته د وطن په باره کې د ملي یووالي په باره کې
د مسؤلیت چک چکیان ونو وي ورته چک
متاسفانه دغه کار تر ډیره هدا پوری کیږي او دا د دې سبب شوی هغه کارونه چې په واقعي ډول ځوانانو ته کیږي هغه کم رنګ کیږي خلک دې ته خوشحالي کیږي چې دغه صاحب دغه صاحب په ملاتړ غږیږي
ډیر ډیر مننه خغلی رغان قدرمن اوریدونکو دې سنی پاتری دې ته چې دری خبرونه پایل شي لته سي درنو ملمنو هر یو خغلی ارشاد رغان امید حیران او دغه شان خغلی ساحل لته سي مننه کوم چې په دغه خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ لته سي درنو اوریدونکو هم مننه کوم چې په ټلیفون را سره یو ځای شوي او خپل نظرونه مو شریک کړل دغه شان له مدني او سیاسي چارو لزوان کارپو محمد یار یار هم مننه چې ټلیفون پکره خو شي بیره سره درې بجې شوي درې خبرونه پیلې.